د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اوارۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 18مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. خواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 6% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 1200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ پانګونه وشي. د بیان لمخه د پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلې وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې خبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د خبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دایبا په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندیدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشی کولی یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې پوځي یرغل دوام لري. د مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پریښودل کیږي او باید عسکرۍ ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د
طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی چې په دې لیدنه کې ښاغلی سنرلو اوغلو ډاټ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوی چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوهې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو کې هیڅ پریکړه کیږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو بندي شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوهې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیرای په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارنه کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخه په دې ورستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنۍ په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغه راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وای میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو، د بیلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. د ژمي کې موږ شپه په کمپلو او بلستونو کې چې څومره لرو تیروو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي امارات ته چې چیرته مونږ ته سرپنا جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار زمینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې یا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیز ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړیو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې دمه شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. سبا د فبروري 8 نیټه دا په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچا اغیز وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري پاتمه به د پاکستان خلک د غیواد مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 1.3 میلیونه څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3 شپږ دېرش څوکۍ لري. 2 شپږ شپېته د مستقیمو رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې 10 څوکیو کې 10 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالاب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لاسو څخه وو پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینې وي. د ګالاب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې لګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند په لویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. انتخابات په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه IIED وایي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د خپلې یوې وروستۍ څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت په ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. لبلې خوا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ چې په کابل کې اوسېږي وایي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په ګډون له ډېرو زیاتو ناخوالو سره لاس ګرېوان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شوی یو نیخ پنیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% خزو او 9 40% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکي کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په کور دننه د بې ځایه شوي او لډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږې کولی شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړې دي. ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړیږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپل ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
لپنشیرا کابل ته راکړه شوې قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنشیر کې زموږ په کلی کې جګړه پیل شوه راکړه شو، هلته زموږ ډیر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډیر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلی وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بیروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. لدی وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 26 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډیر مهم دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د ودانی باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت اترنګ را منسته شو.
موږ په پیښور کې د افغان ادبی د شیر کې چښت موږ څه ذکري وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفیع مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفیع څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتی، د دې خطر زیاتیږي چې د لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي، نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وی د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخي کړی دی. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګردود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دی واسه شوی هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پېتیر شوې دي په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفی نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سباندې د ولسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم. پښه مې ښه شوې ده. مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم د لوستلو لږ کوشش لا سره شي لولم.
استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پې کړی؟ بله
بدو شرایطو په درد واله ولما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. یاسر الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی یعنی څلور سوه کاله مخکې او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزه کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماکي شکرې لخوا خراب شي. نمغه او چې په خبر ته هغه په اسلام آباد ولاړو، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې ته دا ویلاندې یم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب اسرار الافغان نشر شو.
او مامدا ویل
ما دا غنغه او ډیر لوی کارم.
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په اړه چې کله تاسو کار پکاو په لاسادي رډوی ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی. دوی دی ترنک دو زابل دی ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پیښور پور راغلی دی. دوی کورنۍ بیا پیښور کې میشته، بیا د پیښور نه دوی د مغول حکومت را لیک دی ولی دی لاور ته تبیت کړي، او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کې باندې کړي او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکتی چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشتی کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت ونیز نه امدادی چه اولی دتا دعوت ور کرده چه پاک بری دین کی اور پر برخوا واخلی، لیکن دو ویلی جوی اس کا لخ پل لار نبد لاؤ ندی اور سر آپ للے بورست دو گوی بیا زندان تا چاولی دو مالتا پر زندان کی وفات شوئی. نیو مبارس سڑای دی یو دیر متقب سڑای دی او پائن آل کی پورست کی دیر معصر سڑای دی دو وہ کالا پاردستان کی پیڑیوال تے پارا دی کی موریدان پیدا کلی بیا راغلے پو خراسان کی پا افغانستان کی. جالب ادا رچ بی کتاب خراسان و افغانستان دو چنگ پچنگ ہی ہوا دنے سر سر ندی لکتنگ چی دوی روایت کنی ندائی دی خراسان تللی دی اغن خراسان تراغلی دی عربستان لوگو نورست دی افغانستان تراغلی و بی دی غوزا لاور سا تبیت شوی دی لاور نه هندستان تا وال تا وقت شو. ندی دی مبارزه اجتماعی مبارزه دا او د کلتوري مبارزې په څنګ سیاسي مبارزې همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوه چې دا د روحانیانو د وخت دی ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی دی
یو
کتاب فارسی دی، فقط پښتو یو ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې ناری ژبه څرنګه ده؟ انداس په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده. د ناری جب زړه د خدایا د نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شو یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نور څه د روحانيانو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې میواناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه غوډه ټکو ناری وي چې د ټکو ټول تاریخ په کې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړي او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوټوب زو ناری چې هغه دی هغه نوران دي د روحانيانو نه دی یوټوب زو دی دوری دی یوټوب زو دی واکملای دی کله چې یوټوب زو دی کابل نه یو بسولوال ته په خبر کې نیست ولغه وخت دی ناری وایلی د ګیانو سره څنګه دی هغه ناری راسته راغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کابل هم ډیر ارزښتلی ما یو مفصله مقدمه لیکلی یو اتیا مخه او دغه مسایل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم او اته سو کال مخکې دوی اخیستې دی خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دی همدارنګه دغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوې هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوي چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسره احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړې دا په کې راغلی چې د نورو کتابونو کې نه یعنی د هیو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې ګڼ دلایل دي ورستای دلیل دی چې څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاتکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوښت افغانستان ته په افغانستان او ستاسو افغانستان د علوم په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله پار لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري د راغو شاعر د کنه چې د خپل لاس تراشي یو سره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټي پکې وال شوی ځینې نه خطاتانو ګوت پکوالی ځینې ناشرینو ګوت پکوالی نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دي د نه دي لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دي حتی دا چې ځایونه پکې شته چې کله یې په وګده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیت یا نه دی خوښ شوی په غوی خط کش کړی بیرته یا ماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو کوتی یې پکې وهلی لاس یې پکې وهلی او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نو په دې اساس هیڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوه دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو په خواني او تاسو په خواني کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوي کولونه دي استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پیوکي
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مو مخوا اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی هغه مال ته پراسی دی مرتا خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېری مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړی و د افغانستان د تاریخ سلسله هغه چې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه خو لیکل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګریزانو سره جنگ کړی همدارنګه د هغه غازی نامه ده غازی محمد جان خان نه هغه نسخه پرتی دی هغه ډیر مهمه نسخه دی نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به ان شاء الله ټول اکثره برابر دي چاپ ډیر زر به نو تنظیم کړم او چاپ ته وسپارم
تاسو ته حل لار څه ښکاري څنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
الله را ما غل چې زه بیرته په خیر ورشم او نیت مې دي چې په سړي ته ورشم بیرته ورشم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار کوي او کاو دي چاپ ته پاره ماته
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتیر وسه باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته حالت چراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستل شي میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر په پراکل وسته لیدي شغله رسولی په دې باور دی
چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو، که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه وکړو، چې دا ودانی څه وخت جوړه شوې و، څه حادثې د مړې یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان پون سیوپاری دی ودانی مانی یا کسونا وقتی مازیگر او سهار ده. منگ دی ودانی دی اکس اخستلو تقریبا پا دو قسمتو تقسیمو، یو دا چه لره اکس اخری دی غنده ودانی، او بل دی کلو جایو دی کلو جوزیاتو دی ودانی دو جوزیاتو کلو جایونا دروازه ده، زینی دی، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوي سی هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي سی عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه تل سات د مزکنه تقریبا د 15 متره چکلونه واخلو. مثلا یو غونډه یا کومې تیګه یا کوم بل ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خاتونه، یعنی هغه کنجونه سيدي هغه مودي هغه کاګرانه سي. خله سه د مې یو یادوري وکم چې زاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سوچه کله تاس خپل اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که، عمودی هم په درې قسمتو او افقی هم په درې قسمتو. وی تاس په پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی دا که غواړی سې جالب شی، غواړی سې په تاسو تصویر کې راسې، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه داسې دام په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه تیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د مڼې په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د مڼې خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلکو خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاین استفاده وکړئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري همغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډیر صافي. خلاص دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر خسته خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې داسې یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي، نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. اچ ڈی آر سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس لوڅو عکسونه جوړو، یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
لشغلی رسولی په مننې له وی خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېشي، بلې زاو هغه. شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاینې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. هم دغه چې تقریبا کزوونه چې د ډیر له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسره مېست کیږي. موږ په ډیر له سوسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو. او دا مګه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونې په وګړو کې لسلو لتر دوسه او پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او عامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته باغه شو یو دولم خپل مسولیت وګڼه چې دغه دولي فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکې نو تر خپل ځای پورې نیول کېږي.
کوشش وکړه چې دا وشو دا کتابتون جوړ
شي. احساس د ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د دې په شیر کې څومره تغییر راغلی، د دې په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای. خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوی دی. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، اواز په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلی وای، دا ډېر غټ کارو. زه د اوس د ځوانانو د پاره یا د هر هغه هغو د پاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. د
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتساپ کې په خپل شغ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلي دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخست سپرلای در نه ظالم دور سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې ښکلې دې سیره نن په زندان وینم. سوشو پښتنی کچو پخلو شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سرته رسیږي. تر بل خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
سترګو بلا واخلم جانان زما
مهربان زمان مدز لکرار